دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغ زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان یم پام وکړئ د سات خبرونو ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې د جګړو تاوتریخوالي او زور زیاتی لامل د بي ځای سو خلکو شمیر لسل میلیونو کسانو څخه وښتی دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری پروند د شنبه پرز په یو اعلامیه کې ویلي چې د دغو بي ځای کېدو لامل د اوکرين او نوري مرګونی جګړې دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د تازه معلوماتو پر اساس په 2020 کال په وروستیو کې په ټول نړۍ کې په زور سره د بې ځای سو کسانو شمیر 90 میلیونو کسانو ته زیات شوی وو چې په ایتوپیا، بورکینا فاسو، میانمار، نایجیریا، افغانستان او د کانګو جمهوریت کې د تاوتریخوالي د تازه څپو او یا د جګړو لامل وو د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس پر دې سربېره 6 کال د اوکرين جګړې لامل د غیوا داخل کې اتیا میلیونه کسان بې ځای سوي دي او څه باندې شپږ میلیونه بې ځای سوي اوکرانیان هم سب سوي دي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن ویلي چې د روسیې ولسمشر ویلادیمیر پوتین باید په اوکرين کې د خپل وحشت درنه بیا ادا کړي ولسمشر جو بایدن چې د جاپان په سفر مخته د دوشنبه په ورځ په روسیې باندې د اوږدمهاله بندیزونو پر اهمیت ټینګار وکړ هغه ول دغه بندیزونه په زور د تایوان د نیول لپاره د چین د هڅو پاړوند څه پیغام لږدوي بلې خوا د اوکرين جمهور رئیس شاغلی زلنسکی چې د سویس د داوس اقتصادي کانفرنس ته د ویډیو کانفرنس لاري خبري کولې د نړۍ سیاسي او تجارتي مشرانو ته ویل چې د روسیې سره هر ډول تجارت باید ختم کړي هغه ویل چې د زرګونو انسانانو ژوند ژغورل کېدلی سو کیف سلفي صد هغه وسلې چې دوی غوښتنه کړي و ترلاسه کړي وای د اوکرين ولسمشر امداراز ویل چې هغه بندیزونه چې وس پر روسیې لګیدلې دي درې میاشتې د مخه لګیدلې وای شاید لسګونو زرو کسانو ژوند به ژغورل شوی وای د اروپای ټولنې مشرانو د روسیې د تیلو د وارداتو د منع کولو وړاندیز مطرح کړی خو د روسیې په تیلو باندې د اتحادیې د څو غړو سخته تکیه د دې سبب سوي چې د روسیې د تیلو د وارداتو د قطع کولو هڅې څرګند نتیجه ورنکړي د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن د دوشنبه پر ورځ ویل چې د تایوان په اړه د واشنگتن د یو چین پالیسۍ نه ده بدل شوی هغه د خبره لاغ ورسته کړي چې جمهور جو بایدن وویل چې امریکا لیواله ده که چین په تایوان برید وکړ نو امریکا به دفاع وکړي د لوید آسټن سره خبريالانو د جمهور جو بایدن د تبصرې د معنا په اړه وپوښتل نو هغه ویل زموږ پالیسی نه ده بدل سیمي جمهور جو بایدن د دوشنبه پر ورځ د پښتني چې آیا واشنگتن به د تایوان د دفاع لپاره پوځي مداخله وکړي نو بایدن په جواب کې ویل چې وو هغه زیاته کړه چې دا هغه ژمنه ده چې مشکړي چین تایوان د خپلې خاورې برخه ګرځوي او وایي چې په یو ورځ نیولې سي او په دې ورستیو میاشتو کې په دې سیمه کې کړکیچ زیات شوی دی د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د دوشنبه پر ورځ خبرداري ورکړ چې هیواد به د سپایي پاسداران انقلاب د ډګروال وژنې بدل واخلي د سپایي پاسداران انقلاب د ځواکونو د ډګروال د یکشنبه پر ورځ په تهران کې د خپل کور مخې ته موټرسایکل سپرو په ډز ووشت او وی وژل د ایران د اټومي ساينس پو محسن فخریزاده تر وژل کېدو وروسته د سپایي پاسداران انقلاب ځواکونو د ډګروال سیاد خدای تر ټولو چکپوړي چارواکي دي چې په تهران کې وژل کیږي سپایي پاسداران انقلاب ویل دي دا ترور هغه برت کوونکو کړی چې متحده ایالاتو او متحدونو یې چې اسرائیل هم پکښې دی سره تړاو لري د عراق چارواکي وایي چې د اسلامي دولت د ډلې جهادیانو د هیواد په شمال کې درې ځوانان او درې د پولیسو افسران وژل دي یو محلي چارواکي وویل چې د غشپشتنه د کرکوک شهر په جنوبي ولسوالۍ تازه خورماټو په سیمه کې په ډزو وژل شوی دی هغه زیاته کړه چې وم کس لا درکه سوي دي د اژانس فرانس پریس د راپور لمخې د برید وروسته په دغه سیمه کې د پولیسو په یو موټر هم ډزې شوی دي او یو بمی چاودنه هم شوی د 2018 کال پر وروستیو کې د درې کلنې جګړې وروسته عراق د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د فتح اعلان وکړ خو د اسلامي دولت ډلې غړي بیا هم وخت نا وخت د یواد په شمال او لویدس کې د سوریې په سرحدي سیمو کې بریدونه کوي او ملګرو ملتونو د دوشنبه پر ورځ ویل چې د بنگلاديش په شمال ختیځ کې سیلابونو لښتر لږه څلور میلیونه خلک غیزمن کړي دي راپورونه وایي چې په تیرو دوه لسیزو کې په دغه یواد کې د داسې سیلابونو بیلګې لیدل شوې دي دغه سیلابونه له تیرې اونۍ راځي پیل شوې دي د بنگلاديش حکومت وایي چې سیلابونو د سیاحت ولسوالۍ او یا سلنه برخه او سون مګنج ولسوالۍ شپېته سلنه برخه ډوبه کړې ده د چارواک پر وینا لښته لږه لستنه مړ شوې دي او شاوخوا 2 میلیونه نور کورونو څخه بې ځای شوې دي په بنگلاديش کې خلک له سختو موسمي بارانونو او سیلابونو سره آشنا دي. خو کارپوهان وایي چې د وروستیو بارانونو او سیلابونو لوی علت د اقلیم بدلون دی. دا و خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبان حکومت بلاخره په افغانستان کې د خبری رسنیو خزینه وایندویان مجبور کړی چې د تلویزیون پر مخ د راڅرګندېدو په وخت مخونه پټ کړي. د دغه رسنیو یو شمېر مسؤلین وایي طالبان ورته جدي خبرداري ورکړي چې خزینه وایندویان باید د تلویزیون پر پرده د راڅرګندېدو په وخت کې د مخ د پټېدو په اړه د هغوی امر عملی کړي. نور جزئیات د سمیع الله جلال زی پر رپورټ کې.
په افغانستان کې د مشهور خبری شبکو خزینه وایندویانو نن یک شنبه په داسې حال کې خبری پروګرامونه وړاندې کړل چې مخونه پټ وو او یوازې سترګې ښکاره کېدې. که څه هم یو شمېر رسنۍ د شنبه په ورځ د طالبانو له دې حکم سرغړونه وکړه، خو د رسنۍ مسؤلین وایي چې طالبانو نن یک شنبه ورته د دې حکم د عملي کېدو جدي سپارښتنې وکړې. د ټولو نیوز د خبری څانګې مشر خپلواک ساپی د فرانسې خبری اژانس ته وویل هغوی مجبور کړای شول چې دا حکم عملي کړي.
پرون راته زنګ وهل شو او راته په جدي ټکو کې وویل شول چې عملی کړه. دا ساس په خوخه نه ده، بلکې په زور یې عملی کوو.
د ټولو نیوز یو ویاند سونیا نیازی وای چې د ما سره د خبرونو وړاندې کېدل ورته سخت وو.
اگر اما قسم فرمان ها صادر شوه و اما قسم سرما جبری شوه و تحمیلی شوه، واقعا در افغانستان زن ها حذف میشن، یعنی هم آیسته آیسته به صورت تدریجی خانم ها از صحنه حذف شده میرن.
طالبان په داسې حال کې پر میرمنو فشارونه زیاتوي چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي تاماس وست د شنبه په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په خبرو کې د میرمنو او انجونو پر حقونو او ونډې باندې د دوامدار او زیاتیدونکو محدودیتونو په اړه د نړیوالې ټولنې واحد مخالفت څرګند کړ.
انجونې باید ښوونځي ته ستنې شي، میرمنې باید آزادانه حرکت وکړي او له محدودیت پرته د پرمختګ لپاره کار وکړي.
پدې خبرو کې چې په افغانستان کې د میرمنو او بشري حقوقو په چارو کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت استازي رینا اميري هم ګډون درلود، وویل چې د افغان میرمنو او انجونو د حقوقو احیا او د زیانمنونکو ولسمو ملاتړ له طالبانو سره په هر ډول پرمختګ کې ضروری دی. که څه هم د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی څو ورځې وړاندې له سینین سره په مرکه کې د انجونو د ښوونځیو په اړه د خزیرې خبره وکړه، خو نه یوازې ښوونځي خلاص شوي نه دي، بلکې پر ښځو محدودیتونه نور هم ډېر شوي دي. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت مرستيال شیر محمد عباس‌تانگزی نن یک شنبه د طالبانو له حکومت وغوتل چې میرمنو ته د کار او زده کړو زمينه مساعده کړي.
ورته کوم څه نه هات د هغه په اسلام چیرې زده کی شرط به چیرې زده کی، خو په مدرسه او مکتب کې به زده کی کنه. او د دې حکومت وظیفه ده چې د فساد مخنیوي وکړي. دا چې په یو ځای کې فساد پیښیږي ناګوزیره د دې په خاطر خو دا نه ده چې بس یو کتل دغه نو وښتل شي.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د طالبانو له خوا وروستي محدودیتونو ته په اشاره د طالب مشرانو ترمنځ د اختلاف خبره کوي.
ځینې د طالب مشران لکه انس حقانی د امر بن معروف د حکم تقریبا وړاندې همدغه سي د سراج الدین حقانی خبره چې نړیوال سره کړي، هغه دا خبره څرګند کړه چې د جنوکې مکتب ډیر زر پرانستل کیږي.
بلخو د افغانستان لپاره د ناروې سفیر په کابل کې له طالب چارواکو سره تر ملاقات وروسته پر یو ټویټ لیکلی چې د افغانستان له خلکو سره قوي ملګرتیا غواړي او په دې اړه ټینګ ژمنه لري، خو نوموړي زیاته کړې دا ورته ستونمنه ده له داسې یوه حکومت سره مشارکت وکړي چې همه شموله نه وي او د میرمنو لپاره برابره ونډه ورنه کړي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپېته چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 شپېته چینل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د دوو کلونو ځنډ وروسته سا کال حاجیان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ځي. د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي چې چې د افغانستان نه به څه باندې 15,500 حاجیان سعودي عربستان ته لاړ شي. دا وزارت وایي چې ساکال به لومړی هغه کسان حج ته لاړ شي چې نمونه یې د منتظرینو د لست په سر کې دي. په کابل کې د امریکا غاک آشنا راډیو همکار اکرام شینواری په دې اړه د ارشاد حج او اوقافو د وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو د رئیس د ویان فضل محمد حسینی سره برکه کړي چې ساس پامې اوریدو ته راګرځو.
سکل به څومره حاجیان د حج د پریزي د ادا کول لپاره لاړ شي؟
د حج د پروسې تر سره کېدو اعلان هم ډیر نا وخته وسو او د موږ سامیه هم ډیر نا وخته راورسیدله. د شاده جواب وزارت ټاکل باندې خپل کار شروع کړی دی. سخت کال به ان شاء الله افغانستان څخه چوندې کورونا دی وایروس خطرات موجود دي په حدود 15,200 حاجیان ان شاء الله د حج د مراسمو یا د پریزي د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته سفر کوي او د شاده جواب وزارت د دوی د انتقال لپاره هغه ابتدایي کارونه چې باید په عاجل صورت توګه تاسو راشي بیرنی کارونه روان دي او ټول دولتي اداراتو سره زموږ سفارتونو سره په سعودي عربستان کې وای سي کې او همداشان د حج کنسولګرانو سره په ډیر شتکی کار روان دي چې څو وټواني وي د حج پروسې لپاره د خپل اجازه د انتقال زمينه برابر کړو.
په ګوانډي هیوادو کې ماجرین هم په دغه سهميه کې شامل دي؟
کومه سهميه له مخترا غلې ده؟ هغه په تناسب د نفوسو سره د هیواد د هیڅ قشر او هیڅ ارخ جن پاتر سوې نه ده. ټول ته د حکومت کوچان د بلګې په ډول یادونه کوله سو یا ماجرین دي ټول ته په تناسب د دغه سهمې سره چې ډیره کم راغلی ده موږ ټول لوري په نظر کې نیولې دي. کدا مهاجرین دي کدا د هیواد هر قشر ده ټول ته ان شاء الله خپل سهمیه د مهاجرینو برخه کې او نورو برخو کې نیول شوی ده او له ادارو سره چې دوی کارونه مخ ته وړي ده شریک شوی هم ده.
د غاجن چې سکل زی د کومې کړنلارې لمخې سعودي عربستان تاسو وایي؟
حج د پروسې د سپتینام یا د نکلې پروسه تقریبا په تیرو دوه کلو کې نن تر سره شوی. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د کورونا وایروس خطر لرله او موږ په دوه کلو کې ونه توانې خپل اجان سعودي عربستان ته انتقال کړو. موږ حدود شپږ هزارو حاجیان له موږ سره ثبت او راجستر دي د سپتینام کړی او د منتظرینو کې موجود دي. بنا څه کال چې موږ دغه کمه پیسې دي لرو د هغوی هغه اولنی کسان چې کورکشي ختلی ده او په اول د لیست قرار لري په تناسب د نفوسو سره دغه 15,520 جان په ټولو ولایاتو ولسوالیو په تناسب د نفوسو سره ویشل شوي دي او په اول د لیست کې په هر ولسوالیو په هر ولایت کې قرار لري په ډیره کمه پیسې دي راخل کیږي او هغه سیستم موجود ده. د غلمه خبر دی ان شاء الله تعالی حج ته سفر کوي په دې اکل باندې هیڅ دولت تشویش چي نست په ډیر شفاف او په ډیره منظمه یو پروسس الکترونیکی اړخوم لري او په کتابي بڼه باندې هم موجوده ده. دوی به ان شاء الله سکل حج ته انتقالي او هغه پروسه مخکې مراحل سوي هم ده.
دا جنو د ټول بهیر به سوخ پیل شي
په ټول توانای سره کار روان ده. ډیره لوړه کچه دي وزیرانو په سطح باندې کمیټه تشکیل شوې دي چې تر څو وټوانېږي دغه پروسه په خپله ډول مدیریت شي. موږ هغه قراردادونه چې په داخل دي هیواد کې دننه باید وسی لکه د الوتکو قراردادونه او له هیواد د باندې قراردادونه چې په سعودي عربستان کې دي اجانو جای غذا ترانسپورت او جن نور اړخونه ته شاملېږي د موږ کارونه روان دي. ان شاء الله تعالی د جوزا میاشتې تر نهایو پورې خپل په دې بل میاشتې پیل کېدو کې به د حجاجو د انتقال پروسه سعودي عربستان ته شروع کیږي.
سکل په سعودي عربستان کې د حاجیانو لپاره کوم شرایط په پام کې نیول شوی دي؟
ځینې شرایط خو په نورمال ډول د کورونا د وایروس ته پیښېدو مخکې هم د حج د پروسې د راکولو لپاره ځینې پروسیجرونه موجود و چې باید هم د حاجی او هم د موږ د دولتي ادارې له لوري دا باید پروسس شي. سکل چې دوه نوي شرطونه د سعودي عربستان له لوري ښودل شوي دي، یو دا ده چې د نورو عادي واکسینو ترڅنګ باید کووېډ 19 د کورونا د لپاره هم د واکسین ترسره کړي او په څنګ کې باید کوم چې سعودي عربستان ته سفر کوي د هغوی عمر باید له 15 کلونو نه لوړ نه وي ځکه چې دغه د کورونا د وایروس خطرات موجود دي. د شاده جواب وزارت له روغتیا وزارت سره په ګډه د دغه واکسینو د آماده کولو لپاره ټول امکانات او ټول آمادګي نیولې دي. اما هغه اجان چې سفر کوي هم په لیستو کې واجب اجازه نه ورکړي چې د هغوی عمر له 15 کلونو نه لوړ وي.
سکل د حج د مراسمو لپاره څومره مصرف په پام کې نیول شوی دی؟
د حج وزارت خپل ټول ابتدایي کارونه شروع کړي دي چې په ډیر شتکی سره د موږ ټول قراردادونه تای مراحل سي نهایي شي. بیا چې کله ټول قراردادونه په هیواد کې دننه او د باندې د بیلګې په مثال زو او تکو قرارداد چې موږ باید په ډیر عاجله توګه نهایي کو چې په هیله لرو په دیونه کې واغ نهایي کیدون کړي. د اجي د ټیکټ مصارف، د اجي د غذا، د ترانسپورت ټول مصارف چې نهایي شي بیا موږ اجي ته حساب کوو چې د دوم کس پیسې تحلیل کینو. ان شاء الله په ډیرو راتلونکو نږدې ورځو کې به د اجي د دوم کس پیسې هم معلوم شي چې اټکل او ګومان هم دا ده چې څنګه په ټول نړیوال بازار کې د خوراکي موادو او همداشان په ټوله کې دي تیلو به د لوړې تل دي. د اجي ټیکټ باندې قیامت وي تر تیرو کلونو باندې د موږ مصارف سره جوړ وي.
د مرکینه مننه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
روبوټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوي. د امریکا د لوی درسیزانو د کمیټي عمومي مشر جنرال مارک میلی ویلی چې د امریکا پاوز د پاراتلونکو کې د سي جګړې کول ته چمتو وي چې خای د نن ورځ جګړو سره ډیر لږ ورته والی ولري. هغه زیاته کړه چې په هوایی، سایبری، سمندري او ځمکې په ګډون په ټولو جګړو کې متحده ایالات ورته مخه چلن شوی او د متحده ایالاتو هغه برلاسي په چټکۍ سره مخ په کمیدو ده چې په تیرو اویا کلونو کې درلود. په همدې اکله پاموکي رپورټ ته
نیکولس ډي آیزنهاور.
جنرال مارک میلی د امریکا د لویو درسیزانو د کمیټې عمومي مشر د شنبه په ورځ د ویسټ پوینت په نظامی کالج کې تازه فارغ شوو افسرانو ته د جګړې د احتمال زیاتیدو او د جګړې د شکل د بدلیدو په حق له خبرداري ورکړ. د جګړې امریکایي جنرال په خپل وینا کې وویل چې نړۍ د لا بي ثبات کې دوه په لور روانه ده او د نړۍ ستر قدرتونه غواړي چې نړیوال نظم بدل کړي. خاغلی میلی په خپل خبرو کې د کوم هیواد نوم وانه خسته چې د نړۍ د نظم بدلولو نیت لري.
انفورمیشن ټیکنالوژي دټ ایکسپلوډډ ان دی 1800s.
پته لسمه لسیزه کې چې د معلوماتي ټیکنالوژي کوم انقلاب رامنځته شوی دا به تر 350 نورو کلونو پورې مخ پر وړاندې روان وي. د دغه انقلاب پر اړخیزه اغیزه تقریبا د باور وړ نه ده. مهمه نه ده چې تاسو نن ورځ په نړۍ کې چیرته یاست. تاسو د ټیکنالوژۍ په مرسته لیدل کېدای شي او هغه څه چې لیدل کېدای شي په نښه کېدای هم شي او دغه د معلوماتي ټیکنالوژۍ پرمختګ په چټکۍ سره سیاسي واک بې ثباته کوي.
هاغلی میلی وویل د نړۍ د سترو ځواکونو ترمنځ د نړیوالې شخړې احتمال مخ په کمیدو نه بلکې مخ په ډیرېدو دی. هغه همدارنګه زیاته کړه چې په هوایی فضا، سایبری، سمندري، هوایی او ځمکې په ګډون په ټولو جګړو کې متحده ایالات وار د مخه چلن شوي او په نظامی لحاظ د متحده ایالاتو هغه برلاسه په چټکۍ سره مخ په کمیدو دی چې په تیرو او یو کالونو کې د دې هیواد سره وو.
You'll be fighting with robotic tanks and ships and airplanes.
تاسو به د روباتیک ټانکونو پښتو او الوتکو سره جګړه کوي. مونږ د وژونکو او د خلکو وسلو په برخه کې د انقلاب شاهدان یو. هغه څه چې یو وخت متحده ایالاتو د اردو ځانګړتیا او اوس د هیوادونو کولای شي د وسایل د پیسو او ارادې پښتون سره ترلاسه کړي. د مصنوعي انرژي د رخص تولید درملنې د انجینرۍ د پرمختګ په برخه کې د ټکنالوژۍ خورا پراخه ډولونه شتون لري چې د پام وړ نظامی اغیزې هم لري.
د امریکا لوی درسیزانو د کمیټې مشر دا هم ویل چې متحده ایالات په اروپا کې د روسیې د یرغل، په آسیا کې د چین د چټک اقتصادي او نظامی پراختیا، د شمالي کوریا د اټومي او توغندیو ګواښ او په منځني ختیځ او افریقا کې د ترهګرو له کبله د پیدا شوې بې ثباتۍ له کبله د آزمایښت سره مخ ده. احسان الله ریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون. خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سیمه ایز همکاری د پیاوړي کولو لپاره جاپان او جنوبی کوریا ته د سفر په ترڅ کې د شمالي کوریا لخوا د بالستیکو توغندیو د تازه آزموینو په پس منظر کې د خپلو متحدینو سره یو ځای د شمالي کوریا په وړاندې د قوي نظامي دریز درلودلو پیغام ولیږدو. تفصیلي پر رپورټ کې اوري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د هند او آرام سمندر د سیمې له هیوادونو سره د امریکا د زیاتې اقتصادي راکړې ورکړې د پیل په موخه د خپل سفر په ترڅ کې نن جاپان ته رسیدلی. خو ان وړاندې لیدې چې پیل شي پر دې پروګرام له دې عمله چې د سیمې هیوادونو تبعي ګټه کمه وي نیوکه شي. بایدن د شمالي کوریا پر وړاندې د جنوبي کوریا د دفاع د قوي کولو په خاطر پرون د جنوبي کوریا د مشرانو سره خبرې اترې کړې.
د شمالي کوریا له خوا د اټومي توغندیو د زور زیاتیدونکو ګواښونو پر وړاندې ما او ولسمشر بایدن جدي اندېښنې شریکې کړې او هوکړه مو وکړه چې د بل هر شي په پرتله دوه اندېښنو ته لومړیتوب ورکړو.
په جنوبی کوریا کې تازه وخت رسیدلی ولسمشر یون سوک یول سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې ولسمشر بایدن د جنوبی کوریا سره د ګډو پوځي تمرینونو پر پراخولو هوکړه وکړه.
And work together to take on challenges of regional
د خپل دفاع د لا قوی کولو او د کوریا د نیمه جزیره په بشپړ توګه د اټومي وسلو څخه د پاکولو لپاره د کوریا د خلکو د دیموکراتیک جمهوریت لخوا درامنځته شوی غواخونو په ګډون د سیمې د امنیتی ننګونو د مخنیوي لپاره به کار کوو.
د امریکا د مخکینی ولسمشر ټرمپ د واکمنۍ پر مهال د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون سره د راکړې ورکړې د هڅې په توګه امریکا د جنوبی کوریا سره ګډ پوځي تمرینات کم کړي. د امریکا او جنوبی کوریا ولسمشرانو په شمالي کوریا کې د کورونا د تازه پیښو په اړه هم اندېښنه وښودله او وی ویل چې دوی د چین سره په دې اړه چې شمالي کوریا د کورونا واکسین ومني په اړیکه کې دي.
له جنوبی کوریا او یا امریکا څخه د کورونا واکسینونو منل به د شمالي کوریا د مشر د نه ماتېدو اصول تر ډېره بریده زیانمن کړي.
ټاکل شوی چې ولسمشر بایدن په خپل اوسنی سفر کې په جاپان کې د هند او آرام سمندر د اقتصادي پروګرام طرح اعلان کړي او د جاپان، هند او استرالیا له مشرانو سره به د کواډ سازمان په چوکاټ کې غونډې هم وکړي.
نوموړی غواړي د چین پر وړاندې خپل دفاعي برید د هند او آرام سمندر اقتصادي چوکاټ په لاره واچوي. بایدن د ټکنالوژۍ په برخه کې د نیمه عایقو په برخه کې د ائتلافونو په اړه خبرې کوي او زه فکر کوم کوریا دغه کارونو لپاره ټاکونکی رول لري، دا ځکه چې کوریا په دغو توکو کې د نړۍ رهبری کوي.
د هند او آرام سمندر اقتصادي چوکاټ په سیمه کې د امریکا د اقتصاد مرکزی برخه ده. دا لا معلومه نه ده چې جنوبی کوریا به دغه چوکاټ کې ورګډه شي او کنه. دا نه وخت لدی عمل چې بازارونو ته رسیدو لپاره پر ځینې مقرراتو ټاکونه شوي زنی هیوادونو لپاره په زړه پورې نه وخت نه دی.
دیش دقیقې د افغانستان او دنیا په حقله د ونی په مهمو پیښو او رپورټونو زغلند نظر هر جمعه د شپې د یوولسو بجو نه تر یوولس نیمو بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ د لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
او د خبرونه په وروستي رپورت کې اوري چې نن دوشنبه د مې د میاشتې درویشتمه په افغانستان کې د ګوزنځت کمپاین په سرتاسري ډول پیل شو چې یاد کمپاین به څلور ورځې دوام ولري او ټاکل شوی چې په یاد کمپاین کې به 9.9 میلیونه ماشومانو ته د ګوزنځت څاڅکي تطبیق شي. تفصیلي په رپورت کې اوري.
نن دوشنبه د می درویشتمه په افغانستان کې د ګوزنځت کمپاین په سرتاسري ډول پیل شو چې څلور ورځې به دوام ولري. د روغتیایي چارواکو په وینا ټاکل شوی ده چې د روان کمپاین پر مهال به 9.9 میلیونه تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزنځت څاڅکي تطبیق شي. ډاکټر نیکولیشا مومن د افغانستان د پولیو د لمنځه وړلو د ملي بیړنۍ عملیاتي مرکز مسؤول له امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې وویل چې یاد کمپاین به د هیواد په څلور دیرش ولایتونو کې بېل کوم ستونزې په ملي کچا ترسره شي.
افغانستان په څلور دیرش ولایتو کې په ملي کچا د پولیو واکسین سرتاسري کمپاین د څلور ورځو لپاره ترسره کیږي. د دې کمپاین موخه دا ده چې په ټول هیواد کې 9.9 میلیونه ماشومان چې عمرونه تر 15 کلو وي د پولیو ضد واکسین دوه څاڅکي ورکړل شي او د دې ترڅنګ وټامین ای هم ماشومانو ته د هغوی د بدن د مبیت دل وړولو په خاطر ورکول کیږي.
په غزنی ولایت کې د روغتیا نړیوال سازمان مسؤل ډاکټر فضل احمد حنیف وویل چې وروسته له درېنیمو کلو دا لومړی ځل دی چې د ګوزنځت واکسین د غزنی په ټولو اداري واحدونو کې ترسره کیږي.
دا وروسته له درېنیمو کلو لومړی ځل دی چې ولایتي ټیم په دې توانی چې ترڅو کور په کور واکسین د غزنی په ټولو اداري واحدونو کې ترسره کړي. نو امیدواری چې په دې کمپاین کې شل سره وړاندې ولرو.
امینه چې د کابل ښار اوسیدونکې ده له روغتیایي چارواکو غواړي چې د ګوزنځت کمپاینونه وخت په وخت تطبیق کړي ترڅو دا وایروس د تل لپاره له منځه لاړ شي.
اوس هم په افغانستان کې د پولیو وایروس شتون لري ځکه چې یوه مثبته پیښه یې په پکتیکا ولایت کې ثبت شوې ده. نو له دې نه معلومیږي چې دا وایروس اوس هم شتون لري. نو د روغتیایي کارکوونکو څخه مو دا هیله ده د پولیو واکسین په تطبیقولو کې ډیره هڅه وکړي ترڅو دا وایروس د افغانستان څخه منځه ولاړ شي.
دا کمپاینونه په داسې حال کې پیل شو چې په روان میلادي کال کې د ګوزن لومړی مثبته پیښه د پکتیکا په ډیلا ولسوالۍ کې ثبت شوه. مریم صفای، امریکا غاګشنا رادیو، غزنی.
درنو اوریدونکو، سم فهمو کې د امریکا غاګ سرمقاله ده.
ال سالوادور تر تازه وخت پورې د غادي په ارتباط د تاوتریخوالې قبل مشهورو 2015 کال د ناوړې ډلې د تاوتریخوالې په علت د تاوتریخوال نه ډکه وکالو د پیړۍ د بدلېدو نه راپدې خو په هارو سلو زرو وسیدونکو کې په ال سالوادور کې 115 قتلونه لیکل شوې دي. د راتلونکو شپږو کالو تر پای پورې دغه شمیر په تدریج سره کم شوې ده. د 2023 کال په لومړی وو دوه میاشتو کې د ریکارډ په اندازا کم شوې ده، مګر هر شی د مارچ په میاشت کې بدل شوې ده. د درو ورځو په موده کې، یعنی د مارچ د میاشتې د 15 او 18 نیټو ترمنځ واته سلوادوران وژل شوي. د سلوادور جمهور رئیس نایب بوکل د دغه وژلو ملامتې د لارو کوڅو په ناوړو ډلو باندې اچوي چې له تاوتریخوالي نه کار اخلي، چې له ګاونډیانو نه د مالیا ژغورل را وباسي. همدغه راز په منتخب شوو حکومتونو باندې د سیاسي فشار لپاره دوی کنټرول کوي. د مارچ د میاشتې 18 نیټه د شنبې ورځ وه. سره له دې په دغه سهار جمهور رئیس بوکل په قانون جوړونکو غږ وکړ او اضطراری حالات اعلان کړ. عسکرو په ځینو سیمو کې سړکونه بند کړل او د اپریل د میاشتې په 14 نیټه په دې شک تقریبا 3000 نارینه، ښځې، ماشومان راټول او بندیان کړل چې د ناوړې ډلې غړي یا د دغو جنایي ډلو سره ملګري دي. اضطراری حالات حکومت ته اجازه ورکوي چې په اساسي قانون کې ځینې حقوق وځنډوي، په دې کې د محاکمې نه د مخه د توقیف لپاره د وخت د اوږدولو اجازه ورکول او مدافع وکیل ته سمدستي لاسرسی، مناسبه پروسه او د غونډې د جوړولو ازادي شامل ده. په اټکلي ډول یو هفته وروسته د اپریل د میاشتې په 15 نیټه د سلوادور پارلمان په مبهم ډول قانون تصویب کړ چې په جدي توګه د مطبوعاتو ازادي محدودوي. هر شی به له دغه جنایي ډلو د پیغامونو نه د بیا پیدا کېدنې یا د بلې بڼې د اړولو په حیث ترجمه شي. اوس د لسونه تر 15 کالو پورې د سزا وړ دي. د بهرنیو چارو وزارت په یوه لیکل شوي وینا کې وویل، امریکا په ال سالوادور کې د تاوتریخوالي او د پارلمان لخوا د اپریل د میاشتې د 15 نیټې د جرمي کوډ د تعدیل او عبارت په باره کې اندېښمن دي. د دغه جنایي ډلې د ځینو فعالیتونو په باره کې راپورټ ورکول جنایي کوي. دغه قانون په دې کې مرسته کوي چې مطبوعات سانسور شي، د اداري فساد او د عامه ګټې د نورو موضوعاتو په باره کې د راپورټ ورکولو مخه نیسي او د سالوادور د حکومت منتقدین غلي کوي. دوی خبر اعلان باید ازادي ولري، د تاوتریخوالي ګواښونو یا د ناحقه بندي کولو د ویرې نه په غیر خپلې وظیفې سرته ورسوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلي، موږ د سالوادور په هغو کوښښونو کې ملاتړ کولو ته دوام ورکوو چې د جنایي ډلو خپرېدل کم کړي. موږ د 2008 کال نه راپدې خو 412 میلیونه ډالر پانګه چونه کړې ده چې د اتباعو په امنیت کې اصلاح راشي او د سالوادور حکومت سره مرسته وکړي چې د غدۍ د تاوتریخوالي سره مبارزه وکړي. موږ له سالوادور نه غوښتنه کوو چې د دغه ګواښ غم وخوري، په داسې حال کې د مطبوعاتو د ازادۍ، د مناسبه پروسې او د بیان د ازادۍ په شمول د مهمو مدني ازادیو ژغورنه هم وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غاک سرمقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مرشي.